آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان صدر اعظم غواړي د دیني مدرسو په اړه د اسلامي عالمانو سره خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر د مهاجرینو د قبلېدو په اړه د هر هیواد د سیمې غوښتنه کړې ده، د هر هیواد د سهمې غوښتنه کړې ده. ترکي قواوې د کردانو په مقابل کې د جګړې لپاره شمالي عراق ته داخل شوي دي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د سنبولیه د میاشتې اتلسمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې نهمه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی به دا رپورټ واوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په اروپا کې د مهاجرو د روانو ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې دوه ماشومان په پولیو یا ګوزن اخته سوي دي، او د سوریې د روان بحران په اړه رپورټونه اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو واوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په ورځ د هغه هیواد د لویو دینی عالمانو سره د دینی مدرسو په تعلیمي نصاب د هغو د نمونو په ثبتولو او تمویل کې د اصلاحاتو راوستلو په اړه سلا مشورې کړي دي. په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو راوستل د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې په یوه ښوونځي کې د قتل عام څخه وروسته د پاکستان د ملي اقداماتو د پلان یوه برخه ده چې غواړي د توندلارو د اعمالو مخه ونیسي. په هغه بیانې کې چې د غونډې څخه وروسته د صدر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا خپره سوې، ویل سوي دي چې صدر اعظم په دې اړه خپل عزم او اراده څرګنده کړې ده چې د ملي اقداماتو د پلان تطبیقول به د سیاست څخه بیل کې او په کې به د خلکو ګټې په پام کې ونیسي. مګر ژورنالیست امتیاز ګل د امریکا غږ د یوې راډیو ته وویل چې د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب بدلول اصلي ستونزه ده. هغه داسې وویل:
د نیشنل اکشن پلان کې دی وعده ډیره کړې وه چې مونږ د مدارسو اصلاحات به کوو، د هغې رجسټریشن به کوو، خو تر اوسه پورې نه د رجسټریشن معاملات سر ته رسېدلي دي او نه هغه د هغې د نصاب خبره شوې ده.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر په زیاترو اروپایي هیوادونو کې د منځني ختیځ څخه د زرګونو راغلو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د قبلېدو لپاره د هر هیواد څخه دوه کلنه ټاکلې سهمیه غوښتې ده. په دې پلان کې به د تقریبا 160,000 مهاجرینو د قبلېدو غم وخوړل سي چې زیاتره برخه به یې جرمني، فرانسه او هسپانیا په غاړه واخلي او پاتې به یې پولینډ، نیدرلینډ، رومانیا، بلجیم او سویډن قبول کړي. په داسې حال کې چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د مهاجرینو د تر ټولو لویو بهیرونو سره مخامخ ده، ټاکل شوی جنکر نن د چهارشنبې په ورځ وروسته په اروپایي پارلمان کې د خپل پیشنهاد جزئیات توضیح کړي. د فرانسې او ملګرو ملتونو مشرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ هغه چارواکي وغندل چې ویلې دي اروپا باید د منځني ختیځ یوازې عیسوي مهاجرین قبول کړي. وروسته له هغه چې د فرانسې دوو ښاروالانو په دې وروستیو ورځو کې وویل چې د دوی ښارګوټي به یوازې عیسویان قبول کړي نه مسلمانان، نو د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر په یوه تلویزیوني مرکه کې د هغوی په دې دریځ باندې سخت انتقاد وکړ. هغه وویل چې زه په رښتیا په دې توپیر هیڅ نه پوهیږم، زه هغه غندم او فکر کوم چې دا ډیر خطرناک کار دی. په سوریه کې ټول اقلیتونه تر تعقیب لاندې دي. د منځني ختیځ د عیسویانو باید هرکلی وسي، مګر هلته مسلمانان او نور اقلیتونه هم په عین د حشد تر تعقیب لاندې دي. د ترکیه ځکنی قواوې د 2018 کال څخه راورسته پرون د سه‌شنبې په ورځ د اول ځل لپاره شمالي عراق ته ننوتلې او د یوه چارواکي له قوله د لنډې مودې لپاره به عملیاتو ته دوام ورکړي چې هغه کردي یاغان پیدا او ووژني چې د ترکیه د اسکرو او پولیسو په وجلو کې لاس لري. د ترکیه د حکومت یو نتاق بیل دی چې نور توضیحات ورکړي. وویل چې د ترکیه اسکر د کوردستان د کارګر ګوند په مقابل کې چې لغوه سوی دی د تودیه جګړې دپاره ور اوښتي دي. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکرات ګوند یو اصول وبخښي. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکرات ګوند یو څلوېښت رایې راټولې کړې دي چې په دې سره د ایران د اټومي موافقې په مخالفت کې د پریکړه لیک مخ ونیسي. د امریکا د کانګرس غړي د یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته پرون د سه شنبې په ورځ بیرته غونډې پیل کړې دي. نور تفصیل به د شافعي سردار څخه واورو.
د کانګرس غړي د رواني ایسوي میاشتې تر اوولسمې نیټې پورې وخت لري د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ارزیابي کړي او د رد یا منظوري لپاره یې رایګیري وکړي. د امریکا د کانګرس په دواړو جرګو کې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي چې د ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي. تمه کېږي چې د استازو په مجلس کې چې جمهوري غوښتونکي لوی اکثریت لري د دې موافقې په مخالفت کې به لایحه پاسې، خو د سنا د مجلس د ملاتړ څخه بغیر به دا کار یوازې سمبولیک ارزښت ولري او بس. د سنا په مجلس کې دیموکراتانو یو څلوېښت رایې راټولې کړې دي چې په دې سره به د ایران د اټومي موافقې په خلاف کومه لایحه تصویب نه سي. همداراز به ولسمشر اوباما دې ته مجبوره نسی چې د خپل ویټو د حق څخه استفاده وکړي. دا د ولسمشر اوباما لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي، خو په کانګریس کې به بحثونه د ایران د اټومي موافقې مخالفینو ته دا فرصت ورکړي چې یو ځل بیا د موافقې په خلاف خپل ژغ پورته کړي.
او دا هم وروستی خبر. ملګرو ملتونو ویل دي چې په جنگ ځپلي ختیځ یوکران کې د مې د میاشتې را په دې خوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې او په تیرو اوولسو میاشتو کې د روسیې په طرفدار بغاوت کې تقریبا 8000 تنه وژل سوي دي چې پکې ملکیان، حکومتي عسکر او یاغیان شامل وو. تقریبا 8000 تنه نور زخمي سوي دي. د یوکران د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید رادول حسین پرون د سه شنبې په ورځ په جنیو کې دغه وروستي معلومات خپاره کړي دي. داو د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل. درنو د وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. اوس په مکریز مرد خبرونه رپورته د ملګرو ملتونو یو عالی رتبه مقام د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې په اروپا کې د مهاجرو د دوغو روانو ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبر رالی لیزا شلاین په دې باب مشته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه تاسې اوري.
په اردن، لبنان او ترکیه کې د سوریې 4 میلیونو مهاجرینو ته پناه ورکړل شوې ده. په اروپا کې په خاص ډول ایتالیا او یونان د دغو مهاجرو چې د منځنی ختیځ او د نړۍ د نور ملکونو راځي درون بار پوګو کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرینو د چارو د دفتر مشر پیټر سوترلند وایي دا کاملا عادلانه خبره نه ده چې د دغو مهاجرو ټول مسؤلیتونه او بار دې په دغو سرحدي ملکونو واچول شي. هغه وایي په دې کې شک نشته چې دغه ملکونه د جنگ ځپلو سیمو په خوا کې پراته دي، مګر په اصل کې دا د دغو ملکونو مسؤلیت نه دی چې دغو ټولو مهاجرو ته پناه ورکړي، بلکې دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی چې د دغو مهاجرو غم په پوره طریقه وخوري. هغه وایي چې له دې نه مخکې په 1956 کال کې د هنګری د انقلاب او بیا وروستو د 1970 په لسیزو کې د ویتنام د شخړو په نتیجه کې ډیر خلک مهاجر شول، مګر د نړۍ خلکو د هغه وخت د دغو مهاجر غم په پوره ډول وخوړو. د ملګرو ملتونو دغه عالي رتبه مامور ښاغلی سوترلند وایي چې په دغو دواړو حالاتو کې نړۍ باید د هغې مسؤلیت ومني. هغه وایي
We have to find a method, perhaps as we did in 1956 in the conference that took place.
Mumbai د 1955 کال د کانفرنس په شان یو طریقه او میتود غوړه کړو. په هغه کانفرنس کې هر ملک د مهاجرو سره د مالی مرستو او هغوی ته د پناه ورکولو په برخه کې خاصی وادي وکړي. اوس هم باید د مهاجرو د دغو ستونزو جواب په هغه شان یوې طریقې ورکړی شي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارو د دفتر مشر ښاغلی سوټرلند وایي چې هغه له دې کبله ډېر نا امیده دی چې ځینې اروپایي ملکونه د هغو مشترکو هڅو مخه بندوي چې په هغې کې د اروپایي اتحاد په 28 ملکونو کې په عادلانه ډول د دغو مهاجرو د تقسیم غوښتنه شوې ده. هغه وایي ټول ملکونه د دې مسؤلیت لري چې په عادلانه ډول د دغو مهاجرو د ستونزو په حل کې ونډه واخلي. هغه وایي چې په دغو ملکونو کې امریکا، کاناډا، استرالیا، د لاتین امریکا او د خلیج د سیمې ملکونه هم شامل دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو په مکړی رپورته، د ننګرهار ولایت په یو شمیر ناامنه سیمو کې د پولیو پر وړاندې د کمپاین نه تر سره کېدو ولسی خلک او روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې دوه ماشومان په پولیو یا ګوزان مخکې اخته سوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
سکل د افغانستان په کچه تر اوسه د پلج یا پولیو نه پیښې سب شوي چې دوه هغې د ختیځ ننګرهار په یوه نارامه ولسوالۍ اچین کې دي. څو میاشتې کېږي چې د دغې ولسوالۍ په مامن درې او یو شمیر نورو سیمو کې د نامنۍ له کبله تر 10,000 ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی امریکا غږ ته وویل په مامن دره کې دغه دوه ماشومان چې یوې درې ځل او بل هغې یو ځل واکسین اخیستي په پل جناروغي اخته شوې دي. نوموړی وایي په دغه سیمو کې واکسین څه چې بیخي صحي خدمات بند شوي او په روغتیايي مرکزونو کې د داعش وسلوالې ډلې مورچلې جوړې کړې دي. د احمدزی په خبره کې د دغه سیمو ماشومان زر تر زره واکسین نشي نو د پولیو په برخه کې د لویو اندېښنو شونتیا نشي ردېدلې. د سیمې اوسیدونکو هم دغه مسلې اندېښمن کړي او وایي حکومت په دغه حالاتو خپل غوږونه کاڼه کړي دي. د دوی په وینا چې افغان حکومت باید د دوی ژوند او ماشومان راتلونکي ته پام وکړي.
کوم صحیح کارکونکي چې دی هغه ماشه خلی هغه ناراضي او هغه رضاکاران هم ناراضي، نه په کلو کې واکسینونه کېږي، حتی په کلینیک کې هم واکسینونه نه کېږي، روغتیایي مرکزونه هم دلته تړل شوي، هیڅ ماشومان ته کتري نه هغه ملي ورځې واکسینونه کېږي.
یوازې د مامن دره نه ده چې ماشومان پکې له واکسین پاتې کېږي. په هسکې مینې ولسوالۍ کې کامل د واکسینو کمپین بند شوی او د کوټ ولسوالۍ د یو شمېر سیمو ماشومانو ته د ګوزن پر وړاندې څاڅکي نه رسي، چې له زرګونه ماشومان محروم پاتې کیږي. د ننګرهار ولایتي شورا د پولیو د کمپاین پر وړاندې د شته خنډونو پر مثلاً دیښنه ښودلې او په دغه چاره کې امنیتي ادارې او په ټوله کې حکومت ګرم ګڼي. د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمري امریکا غږ ته وویل تر هغې چې حکومت امنیتي حالات نوي سم کړي د دوی د ماشومانو د سرنوشت ټاکل ستونزمنه چاره ده.
دولت باید خپل امنیتي تدابیر قوي کړي، ځکه چې که امنیت واوسي هلته خلک کولی شي چې لاړ شي، مسؤولین کولی شي چې د پولیو د مخنیوي دپاره د واکسین کول دپاره خپل ټیمونه ولیږي، کارکوونکي ولیږي، خدمات هلته وړاندې کړي او چې جنګي بینه کېږي.
هغه په دغه سیمو کې د قوي عملیاتو او امنیتي سرتیرو د ځای په ځای کېدو غوښتنه کړې. په تیر 2014 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې وې چې سږ کال تر دې دمه نهه ماشومان پولیو لاندېستلي، خو د ډېرو خلکو اندېښنه دا ده که پاتې کېدونکو ماشومانو ته واکسین ونه رسي نو دغه پیښې د پام وړ لوړېدلی شي. ذبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
مال خوب راغلی می کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی چرت په خوب کې راشي مال به خوب راتل کته چرت په خوب کې راشي خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغلي خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغلي زود کی غم دلدار مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په مکری رپورټه د عربي ملکونو په مطبوعاتو کې راغلي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت د مسکو او د دمشق ترمنځ د 1980 کال د دوستی تړون بیرته تجدید کړی دی. د قاهرې څخه د امریکا جغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په لندن کې د الحیات د ورځپاڼې یو رپورټ وایي چې د سوریې او د روسیې پایتختونو ته د دغو دواړو ملکونو د عالي رتبه مامورینو د تګ او راتګ نه وروسته مسکو او دمشق په دې موافقه کړې ده چې د پخواني شوروي اتحاد او د سوریې ترمنځ بعد دوستۍ او د همکارۍ هغه تړون بیرته احیا کړي چې په 1980 کال کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ لاسلیک شوی و. دغه روسپانی دا هم ویل دي چې روسی قواو د سوریه په شمال کې د لاتاکیا د هوایي اډې په شمول د نورو هوایي اډو د رنوي په ترمیم او جوړولو لاس پورې کړی دی.
Знаете, ну, это отдельная тема, да, и мы видим, что сейчас происходит, скажем, американцы...
Да, Русия Джамхуррес Владимир Путин, да, Джумей Пурас, по Казахстанке, Хабарланта Велиди, че Русия, да, муафиката, че да, гэлла, махи, Сурьета, نظامی مهمات برابرۍ او سوکاله مخکشه و متحده ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه پر ورځ د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې د سوریې په شخړو کې د روسیې د نظامی مداخله زیاتې دل بهل ته وزلا پسې خراب کړی. په عربی اماراتو کې د سیاسي چارو یو مبصر تیودر کاراسیک وایي چې روسیې نه یوازې دا چې د لاتاکیا په هوایي اډې باندې خپل کنټرول ټینګ کړی، بلکې د داسې یوې نظامی قوې سره هم دلچسپي لري چې د بشار الاسد د علوي قبیلې محافظت هم وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي داسې پلانونه جوړوي چې د هغوی له مخې د سوریې د میانروا یاغیانو په روزنه باندې کره کتنه وکړي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره وجنګیږي. دغه پلانونه وروسته له هغه جوړیږي چې په روزنه او تکتیکونو کې یې پوره نواقص ولیدل سي. دغه ارزیابي په داسې وخت کې کیږي چې واشنګټن له یونان نه غواړي چې خپل هوایي قلمرو د روسیې په پروازونو وتړي چې سوریې ته سامان رسوي. نو دا ویره پیدا کړې ده چې روسیا په سوریه کې پوځ تقویه کوي. د امریکا ژ خبريال ویکتور بیتی په دې باره کې له واشنگتن څخه رپورټ را لېږلی دی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دفاع د وزارت او د اوباما د حکومت د څلورو لوړ رتبه چارواکو له قوله وای دغه پیشنهاد وروسته له هغه وشو چې د جولای په 1 نیټه د القاعده پورې تړلې د النصره جبهې غړو د سوریې د یاغانو په 450 مسلونو باندې حمله وکړه. د سری ارزیابۍ له مخې د سوری اغانو پوره تیاری نه ونیولې، شمیر کم و، محلي ملاتړ ورسره نه و او د لوی اختر د رخصتیو په وخت کې ځای په ځای شو و چې ډیرو یې رخصت اخیستی و چې خپل خپلوان وګوري. د 1500 میلیونی ډالرو د پروګرام د نتیجو د ښه کولو نه علاوه د قوی پراختیا او د دوی د ځای په ځای کولو کې بدلون راوستل شامل دي چې د محلي ملاتړ ډاډ ورکړی شي او په استخباراتي برخه کې خوالی راشي. د امریکا خاصه قوه او په ترکیه او اردن کې متحد روزون کې د روزنې او تجهیز دغه څرګند پروګرام پر مخ بی. دا له هغه پټ پروګرام نه جدا دی چې سیایي پر مخ بی. د غلبېلولو د سخت جریان په علت په زرګونو کسانو کې چې غوښتل نکونه ورکړي یوازې په لسګونو کسان انتخاب شول. د یو کال نه وروسته د دغه پروګرام پلویان ومنله چې په لومړي سر کې 15,000 جنګیالي په نظر کې نیول شوو چې کموالی پکې راغلی دی. پخوانی سفیر جیمز جیفری چې وسه د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې یو مهم غړی دی وای دغه پروګرام پوره جدي نه دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د زرګونو جنګیالیو په مقابل کې ودرېږي. جیفری وای
The military is containing ISIS and they're doing a pretty good job of it, but this military effort will not destroy ISIS.
د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مخنی ولیدا دوی خو وظیفه سرته رسوي، مګر دغه پوځي کوشش په داعش تبا نشي کړلی. مونږ په کلونو کلونو د سیایي له لارې سوریایان په وسلو سنبال کړي دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد پسې ولاړ شي. اوس دا یو نوی ماموریت دی چې د اسلامي دولت د ډلې پسې ولاړ شي، مګر موږ هیڅکله په دې برخه کې کوشش نه دی کړی. همدا علت دی چې موږ د 500 کسانو سره پاتې شو. دا د نیم میلیارد ډالرو پروګرام دی. داسې فکر کېده چې د دغه پروګرام له لارې به 15,000 جنګیالي وروزل شي. د نیویارک ټایمز په قو ول د دغه پروګرام یوې برخه اخه کار ورکړی دی چې هغه د اغانو سره هوایی مرسته ده. په ورځپاڼه کې راغلی دی کله چې د سوری په شمال لویدیځ کې د النصره جبهې د دوی په مرکز باندې حمله وکړه، نو سمدستي د ډرون الوتکې د دوی مرستې ته ورسېدلې او جنګیالی وو په لسګونو حمله کوونکي ووژل. په عین وخت کې په سوریا کې د روسیې د نیت په باره کې د امریکا اندېښنې ورځ په ورځ زیاتېږي. امریکا له یونان نه غوښتي دي چې د روسیې د هغو الوتکو الوتنې بندې کړي چې سامانونه سوریې ته رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه غوښتنه باندې غور شوی دی. د مطبوعاتو له رپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې ښایي د روسیې فعالیت د هغه پلان یوه برخه وي کړي چې د اسد د حکومت سره خپل ملاتړ زیات کړي یا د پلان یو برخه وي چې د داعش په خلاف وجنګيږي. د سپین ماڼۍ نتاق جوش ارنست د سپتمبر په 3 منېټه ویلې امریکا د دارنګ راپورټونو نه خبره ده چې وایي په سوریه کې د روسي نظامی پرسونل او هوایي الوتکې ځای په ځای شوې دي. د وایي
I will just say as a general matter that any military support to the Assad regime for any purpose
زه به په عمومي توګه دا خبره وکړم چې د اسد د رژیم سره نظامی ملاتړ چې هغه په هر مقصد وي چې دا د پوځي پرسونل او د الوتکو د ورکولو په بڼه وي وسلې یا تمویلول وي دا دواړه بې ثباتي پیدا کوي او معکوسه نتیجه ورکوي او امریکا په دې باندې کار کوي چې د هیوادونو د بین المللي ائتلاف مشري وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړي او موږ د روسي ملاتړ ته خراغلی به چې په دغه کوشش کې ونده واخلي او امریکا په دې کوشش کې مخکخه ده چې د سوری په سیاسي مشرتابه کې ډیپلوماټیک حل پیدا شي او موږ به په څرګند توګه د روسي مثبت ونده ته هرکلی وایو چې په دغه کوشش کې واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د سپتمبر په 15 نیټه په ټلیفوني خبرو کې د هغه راپورټونو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې و چې وای روس سیا په سوری کې نظامی حضور زیاتوي. نیویارک ټایم درفانه لیکي چې روسي سوری ته یو عصري نظامی ټیم استولې ده او رسپانه وای په دغه اقدام کې د سوری په هوایي میدان کې د هغه سلګونو کسان لپاره د کور جوړونې قطاعات او هوایي کنټرول سټیشن شامل دي چې هلته انتقالي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 4 نیټه ویلی وو هیواد د سوری پاوسته جدي روزنه ورکوي او لوجستیکی ملاتړ کوي مګر د روسي مشروعیت د وخت نه د مخه ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په نظامی عملیاتو کې د روسي په احتمالي مستقلی مداخله په باره کې خبري وشي.
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ لاندې خبرونه ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد د لویو دینی عالمانو سره د دینی مدرسو په تعلیمي نصاب د هغو د نومونو په ثبتولو او تمویل کې د اصلاحاتو راوستو په اړه سلا مشورې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر په زیاترو اروپایي هیوادونو کې د منځني ختیځ څخه د زرګونو راغلو مهاجرونو او پناه غوښتونکو د قبلېدو لپاره د هر هیواد نه 2 کلنه ټاکلې سهمیه غوښتې ده. په دې پلان کې به د تقریبا 1,000 مهاجرونو د قبلېدو غم وخوړل سي چې زیاتره برخه به یې جرمني، فرانسه او هسپانیا په غاړه واخلي او پاته به یې پولین، نیدرلینډ، رومانیا، بلجیم او سویډن قبول کړي. د فرانسې او د ملګرو ملتونو مشرانو پرون د سې شنبې په ورځ هغه چارواکي وغندل چې ویلي دي اروپا باید د منځني ختیځ یوازې عیسوي مهاجرین قبول کړي وروسته له هغه چې د فرانسې 2 ښاروالانو په دې وروستیو ورځو کې وویل چې د 2 ښارګوټي به یوازې عیسویان قبول کړي نه مسلمانان. نو د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په یوه تلویزیوني مرکه کې د هغوی په دې دریز باندې سخت انتقاد وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ورکړل د خبرونه په پای کې پام وکړئ د افغانستان د 2 ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10.15. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په کندهار کې به د تودوخه لوړه درجه 10 وي او په غزنی کې به 8 وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2.12. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9.40 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.19. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي په سټوډیو کې. دوی به په لنډ وخت کې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. ستاسو ټولو یې ورځ په خیر. خو بیا هم زموږ سره اوسئ.